درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلیږي. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپان په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونو د ډیورند فرضي کرښې په وښتو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلي او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دوړو حمله کې 15 شزي او درې ماشومان وژل شوی دي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی دي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې بریدونو اصلي هدف د حافظ ګل بهادر دلی غړي و چې له ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او لکبلې سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. په اعلامیه کې همداراز راغلی چې پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په خاوره کې د نن د ټي ټي پی او نورو تروریستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت خپله جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکې بشپړتیا ته درناوی لري. د دې موضوع په اړه وروسته راپور هم لرو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخینه ولید چې 304 د شکاله لرغونتوب لري. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی او 40 سانتی متره سور لري او وزن هم 300 ګرام ده. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجره کښل شوې دي. افغانستان نن له آیرلند سره دریمه شل اووره مسابقه کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیل شي. نننې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب د شلو وره لوبو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه آیرلند او دوهمه چې بیګا و افغانستان وګټله. د نننې مسابقه بریالۍ لوبډله به د دې لړۍ ګټونکې هم وي. او اوکراین وایي د هوایی مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 په پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نخښه کړې ولس وشتي او لمنځه وړي دي. د اوکراین پوز نن پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د بی پیلوټ الوتکې د پلازمینه کیف، پولتاوا، خمیل نیتسکي، چرکاسی، کیرو، هوهرات، دین پرو پیتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې په نخښه شوي. د پوز په بیان کې راغلی چې پر خاک کیف او سیمی سیمو هم د وو توغندیو په وسیله حمله وشوه. د اوکراین پوز د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د سومي سیمی سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمی ملکی تاسیسات زیانمن شوي دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباری وروسته د وضعیت حال درکو. د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوي دي.
غزنی کې ډیر لس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایعه بولی. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
کله چې خلک څه شګیزو بیګانه لري وڅګوره ډالر په ټیټ راغلی افغاني پورته ولاړه نرخ په یغی جمعنې کې ولاړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 ښځو او درو ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودای شي چې بیا به کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي. لبلې خوا د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي ځواکونو د دې حملو په ځواب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په غبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بللی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد لوستې ویلي،
پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتوانۍ او ستونزو پړه پر افغانستان وانهچوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکي کورونه په نښه شوي چې له امله یې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني ولس او نوی ملکي حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ 4 تنه جنرالان په دې ډول بې باکه کړنو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا نوره هم زیاته کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایی ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستانی طالبانو څو پټنځایونه په نخه کړي چې له امله یې لږ تر لږه اته کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهراً د پاکستان پوځ رهبري کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نخه شوي دي. پاکستانی سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستان اړخ یې په پیښه کې په نخه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی ویلي وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی.
دا کیمه په پرګنده خاريجي داغه به بنیاد دي نن د رژو ومو او مارزدو او تلاسام تاریخ تای د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش په خپل جنوبي وزیرستان شه په دارا شوال شه د میجاوانه فعالیتینه دي میج اچیر نه تر دې سار نه مش په دغه لا کاشه وسیږي.
په خاله تحریک طالبان پاکستان لخوا خبره شوی اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخښه غړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوی. حقوال طالبانو حکومت دفاع وزارت په اعلامیه کې دا کړی چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په ځواب کې ځواکونو د ډیورن فرضي کرښې پوګدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخښه کړي. خو په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ډیورن کرښې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوي دي. خو ازادي راډیو ته د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ یو شمېر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خپاره شوي. پاکستان بیا د طالبانو حکومت د بریدونو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په خاورو داسې مهال دا بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل ایکس پاڼه ولیکل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره یې ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حملې کړې وې چې په پایله کې ملکي وګړي وژل شوي وو.
له دې راپور وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې همدارس ویل شوي چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پی ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرده شمس سره خبري کړې دي او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دغو بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډېر شدید داغې باندې برید دی، سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې حتی د طالبانو د حکومت نه را په دې خوا چې حتی د دوی ملګري او دوست حکومت ګڼل کېدو دا درېم وار تیری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاری چې پاکستان نه هیله ده د طالبانو د همکارۍ نه او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او دغه سي وسلواله
د څه ډول همکاري خوشتل لري شمس صاحب. پاکستان دا منظور هم دره چې ټي ټي پی ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړي، د پناه دین ورکوي.
عمده وختونه خو هم ده په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسسته پوره واغ دوی سره کړی دي، دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړه، چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و. مګر د دین زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولې، ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده، د پاکستان یو اړخ ته دوی د هغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده. او دویم دا چې پاکستان د همدغه سکړې په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلي سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پوځ ته دراتګ او د اشغال زمينه برابره کړي، او هغه اوس ولسی خبرګون هم هغه ته پیدا شوی دی، په سولیزه توګه باندې هم غږ پورته کیږي، او طالبان او پاکستانی طالبان وسله مبارزه
کوي. فکر نه کوي چې پاکستان په خپل به هم باید پدې وپوي شي که چیرته دا سی وی واقعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نه وي او افغانستان په پاکستان حمله نه کوي، نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دغه ډېرې مودې راهیسې دوی هغه خپله ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پوځ بې کفایتي د هغې د پټولو دپاره، او دا چې خپل ولس ته یو طرف ته د پوځ ارزښت او د دوی هغه ضرورت قایل کړي چې پوځ دغه د ستاسې دفاع کوي او ستاسو دفاع ته ولاړ دی، او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویلې چې دوی لاندې کړي دي او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیمه خود مختاره وي، نو د دې د لاندې کولو لپاره دوی اوس دغه یو تګلاره خپله کړې ده چې د تاوتریخوالي ده او بیا تور په افغانستان باندې اچي. نو دا داسې وضعیت اچوي او به خړې کړې دي او مایا نسی، نو پاوزم دغه څه تګلار خپل کړې.
ډیر مننه. سلامت اوسه شاخله زرداشت شمسو په اسلام آباد کې د افغانستان په خانه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنون کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو مرکلای وایم. یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میورزی بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي، او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناست اقدام کو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپلو خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره، دا د پاکستان فوج او استخبارات ډیر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غوالي خپل خلک هم وغولي او دنیا هم وغولي. یو خو دوی د توریزم د مقابلې په نوم دغه عمل ترسره کوي، بل ټي ټي پی ده که د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وایي، ټول د ده خپله جوړ شوی ګروپونه ده. دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دوی ترهګري کارونه خپل د خپل ګټه د لاسته راوړلو لپاره استفاده
کوي. چی شي ګټه تاسو منظور له ګټې نه څه منظور دی؟ پاکستان تاسو ولیدل چې وړ مورس هلته برید وشو او پوځیان یې ووژل شول، نو ګټه یې په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم د ډېر لوی تجارت کړی ده د ډېر کالونو راهیسې، اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي. په دې چې پاکستان اقتصاد ډېر ورشکست اقتصاد ده، نوې ملکي حکومت هم راغلی.
فکر نه کوي چې دا ډول حملې به د دواړو خواوو ترمنځ لانجه ډېره پراخه کړي او یو پراخ جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولی ده، وغوښتله چې خلکو ته ځان وښیي، دا یو طرفان ده. بله، طالبان واک د ایسای په لاس ده، ایسای دې نه بالکل مشکل نه لري، پوهیږي چې طالبان زموږ د اجازې نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته هم نشي راتلی. نو په طالبان دوی په مقابله کې چېنې کې یو څه ډزې چنن کړی دی، هغه هم دا هم سختګي ده. او بل ته تاسو په یاد وساتئ، هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده. دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده، مخکې هم داسې حملې کړې ده، هغه بلوچ مبارزین دوی پنه خکلی ده. یو خبره، او بل چې دنیا ته وښیي چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا نه یو باج.
د سیاسي چارو شنونکو نثار احمد شیرزی بو.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت امر کړی چې د اپریل له 15مې وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغو رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستانه ووسي. هممهاله یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ سره مخامختی. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15مې راپیل کړي. د یو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې څخه د روان کال د فبروري تر 23مې پورې له 540 زره څخه زیات بې اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1.35 میلیون کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1200 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوی چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنیدونکو تر ټولو ډیر قربانی دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنه شوي یو شمیر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
او فی الحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه دوی اگر دا وړ شخصیت مناسب ادارو کې په دنده وګماري دا کډوالو باندې ډېر لوی احسان وي.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه له ډېرې مودې راهیسې ایران ته زم راځم. د خپلې مېرمنې او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه ډېر ښکلان یم. په افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی یم. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نرم.
بېلابېلو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له څو لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون گاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو گاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتو ولسوالیو کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې له لوري جوړ شوي 14 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوي خو د بودیجې د نشټوالي له امله دوی هم نشي کولی چې ملاتړ وکړي. د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی دی.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون پاتو ولسوالیو جغتو و غز ناور ناوه جاغوري اجرستان مالستان او خوګانو کې له تیری ونې راهیسې 14 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه 14 روغتیایي مرکزونه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوي وو چې نور د یادې موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په 14 نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په موسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د WHO مربوط په ټول افغانستان کې دغه کار ودرېد. په غزنی کې 14 دانې
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوي بیرته برابرې سي. د اعلامې روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دي هواري او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تا تره د غزنی خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په مخه راغلي. تا تره وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
په غزنی کې 14 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېره په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص شي تر څو بیرته د ښځو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوندي واخلي. باید خلاص شي ورته.
د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس د دغه 14 روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کوو خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولی او له کبله یې ګڼ شمېر کلینیکونه بند شوي دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېره فعاله کمیټه وه او ډېره خلکو ته یې مرسته رسولی خپل فعالیت درولی. د دې کمیټې یو شمېر کارکوونکي او مرسته رسوونکي په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون پر خپل اکسپانه کښلي چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځینې مرستندویان په دې هیواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لومړی په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندېدل د دې کمیټې ډېر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې له مرستو یې برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازی په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتلل. اوس چې روغتون ترل شوی، ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په ښوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او ښوونکي درلودل، او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بعد مرغه د سویډن کمیټه ترل شوی، خلک ډیر زیانمن شوي.
زه د پوهنې په برخه کې د سویډن موسسې له کارکوونکو وم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول، موږ او د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
په ورته وخت کې یو بل تن چې په افغانستان کې په مرستندویو چارو بوخت دی او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه که د سویډن کمیټه چې اوس یې ټول فعالیتونه وتړل شول او نشي کولای کار وکړي او که نور دي، د ټولو کارونه اغېزمن دي او د میله ترانس لاره درمل له بده مرغه د ټولو نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کېږي لویه ضایع ده. داسې مال چې خلک اوبه ډوډۍ نه لري او له لږې مري، خو دوی سازمانونه تبي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ په دې هېواد کې د خپلو چارو د بندېدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستفانسون په خپله ایکس پاڼه د دې وضعیت په اړه ناهیلي ښودلې او ویلې دي له افغانانو سره یې د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن راډیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پرېکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکوونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله ښودلې چې دوی وشي کولی چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تېرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تېر اوړي کې وروسته له دې چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بښنه ونه غواړي، اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل یې تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 10,000 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8,000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسېدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډېر شمېر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي اوس مهال په افغانستان کې له لسو کورنیو څخه اته ناپاکي اوبه څښي. د کمشنری په خپل ایکس پاڼه کښلې چې پاکو اوبو ته د کورنیو نه لاسرسی په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو ګواښ زیات کړی دی. د کابل ښار د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي شکایت لري چې پاکې اوبه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو ته د محدود لاسرسي او د هغې د پایلو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه اته ناپاکې اوبه څښي. یا سازمان په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې پاک اوبو ته د کورنیو نه لاسرسی په افغانستان کې د بېلابېلو ناروغیو د اخته کېدو خطر زیاتوي. یو ان ایچ سی آر مخکې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او راستنېدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو ان ایچ سی آر دا نه دي ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او د ناپاکو اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنیو ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یوه کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته وویل
د اوبو نه چې دلته یو ذخیره لګېدلی دی، کله اوبه شته کله اوبه نشته. دا اوبو خو اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی. دا حیوانان چې دی صحیح اوبو نشته پکې، دا خامخه دا بیمار کیږي، د کرمان اساله کیږي، سفراس پکې کیږي، کله 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 بخی کله بخنه هم دغه سیدنو اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو.
د کابل ښار د دیار لسمی نهي اوسیدونکو محمد نسیم هم د ورته ستونزې په اړه وایي
موږ د کابل د دیار لسمې ناحیې اوسیدونکي له بده مرغه د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ یو او د کارونې لپاره کافي اوبه نه لرو. موږ خپلې اوبه د موسسو لخوا په جوماتونو کې له کیندل شویو څاګانو ترلاسه کوو. هیله ده چې مسؤلین د دې ستونزې حل ته پام وکړي.
د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي د ناپاکو اوبو څښل د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. د یادو ډاکټرانو له ډلې فرید عمری ازادي راډیو ته وویل
کیدای شي دیتا لاند ناروغي انتقال شي د کولرا یا د وبا ناروغي د خړو تسمات اصالات مورقین مختلف انواد زیری دیتا انتقال شي نموخ کولای شو چې هغه غیر سوی وبوشي د هر منبه نه ای هغه را واخلو او د 15 نشل دقیقو پورې غیته جوش ورکو کلورو روچو زه مطمئن یم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی چې یوه پایله یې د روانو او تر ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټوالی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیونه خلک د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي.